مختلف هم روزه در برابر زنان افزایش می‌یابد. گفتنی است تامین همه حقوق اجتماعی و سیاسی زنان از سوی طالبان یکی از شرط‌های مهم برای آغاز برقراری روابط و بر رسمیت شناختن حکومت آنها از سوی جامعه جهانی است.
السلام علیکم مطلب جشوی ز امید زهیر مالیم لند خبرونه د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زورګونه بی ځای شوی خزي روغتیایی خدماتونو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخ دي د سازمان په خپل ټویټر باندې لیکلي د خزینه روغتیایی کارکونکو د کمښت لامل خزي اونجونی د کافی ملاتړ موندلو لپاره له هم مبارزه کوي افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وای دوی سکهال د 15000 څخه زیات مېرمنو ته د زیګون پر مهال خدمات وړاندې کړي دا په تاسو حال کې چې په افغانستان کې روغتیایی خدماتونو ته لاسرسي کم شوی او ترخوای د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی اگر په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولي وای دوی دا مهال په افغانستان کې درې شروختونو نوم لاټړ کبي د استازولي مشر ال وی فیل یون پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی یوازې د کابل په ملالۍ زیګنتون کې چې د دوی سازمان یې لاټړ کبي د ورځې 15-19 ماشومان زیږي چې هر ډول اساسي روغتیایي خدمات ورته رسیږي د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرستې بندې شوې چې په صحي سیستم یې منفي اغیز وکړ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای په سمنګان ولایت کې د کار په بدل کې د مزد له پروګرام څخه 215 کورنۍ برخمن شوې دي د ادارې پرون په یو لنډکې اعلامیه کې ویلي دغه کورنۍ توانېدلی د کار په بدل کې په دې مزد سره خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري د هند شمال په یو فابریکه کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه اته کارګران مړه او تر لسو زیات نور ټپیان شوې دي د پولیسو یو لوړ رتبه افسر پروین کومار پرون شنبه وویل د اتر پردیش ایالت په هاپور کې د یو بایلر تر چاودنې وروسته فابریکه کې اور لګیدلې چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي د ایران رهبر په آبادان خان کې روسي اعتراضونه د ایران د بهرنیو دښمنانو کار بولی او د په وینا دغه دښمنان د اسلامي جمهوریت د نسکوري دوه حد سکوي رویټرز خبری اژانس په حواله آیت الله علی خامنه‌ای پرون شنبه د څرګندونه وکړي په ایران کې روسي اعتراضونه په آبادان کې د یو لس پوړیز ودانۍ تر نسکوري دورسته پایل شول په هغه پیښه کې 10 کسان مړ شوي دي چارواکي وایي تر اوسه د خاروالانو او نورو چارواکو په ګډون 11 کسان نیول شوي دي او په داسې حال کې چې روسي ازوف او تور سمندرګیو ته غزیدلې لارې تړلې او هلته د اوکراین 1 میلیون ټنه غله راګیر پاتې ده د روسي جمهور رئیس پر اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې د ماینونو ښخولو تور لګولې ولادیمیر پوتین د روسي په سوچي ښار کې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل
موږ هغه کسان دو چې په بندرونو کې ماینونه وکړل دا اوکراین ما په وار وار خپل ټولو سیالانو ته ویلي پریږدي چې اوکراین بندرونه له ماینونو پاک کړي او پریږدي چې د غلو دانو کښته له بندرونو ووزي موږ یې خوندیتوب تضمینو
د روسي جمهور رئیس وای اوکراین ته د غلو د لګډولو تر ټولو ساده او ارزان لار بلاروس ته خو غربي هیوادونه روسیا تورنوي چې اوکراین ته د غلو دانو د لګډ مخه نیولې ده د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي ادرس مو azadiradio.com ده د جون 15 د چاپیریال نړیوال ورځ د خود افغانستان د خدیز د دوه ولایتونو په ځنګلونو کې اورونه بل دي چارواکي د اور د مهارولو خبره کوي خو ځایي خلک بل سوای
دغه اور په دوه برخو کې د مهر شوی په یو برخه کې لغمان لشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده
په روزګان کې د یونیسف لوري د فوتبال سیالۍ پایل شوی خو هدف یې څه دی
دغه لوبه د په هنه دراسات خاصه د مدرسو او شونځي ته د مشمن د تاګ او لړول په مناسبت باندې جوړ شوی دی
اوکراین وای په سیورو دونیتس خار کې 40% لاسا وتل خاورا بیرتنی ولیدا او بازار ته مو د یو نوی ماډل کمپیوټر لراتلو خبرو
پاناسونیک کمپنی وای چې د ټف بوک پنوم دا 14 انچ لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو کلک یا مقاوم دی
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو په خیر په نورستان او کونړ کې ځنې ځایي فعالان وایي د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلې اور د لغمان ولایت یو ځنګل ته په خپرېدو دی. د افغانستان په ځنې یو ځنګلونو کې دا اورونه داسې مهال لګېږي چې نن د جون میاشتې 15 د چاپیریال نړیواله ورځ ده. په نورستان کې لڅ کم دوه اونیو لګېدلې اور پراخ زیانونه هم اړولې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور لمبې لا پوره خاموش نه دي چې د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم د اور د خپرېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ یو اوسیدونکی صدیق الله وایي چې اور اوس د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر لوري د خپرېدو په حال کې دی.
دغه اور په دوو برخو کې د مهر شوی، په یوه برخه کې لغمان علیشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده. نو کدی ته رسیدګي ونیسي او د دې مخه ونیول سي، په دې سره به د خلکو ته ډیر غټ زیان ورسیږي چې بیا به د خلکو ډیر مشکلات سره اخته سي.
په نورګرام ولسوالۍ کې د لګېدلې اور علت د یوې ځنګلي سیمې پر سر د دوو قومونو ترمنځ لانجه شول سوې ده. تیره پنځشنبه د کونړ د چاپی درې ولسوالۍ په دوو ځنګلي سیمو کې هم د اور لګېدنې راپور ورکړ سو. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې خلکو د اور په مړ کولو کې همکاري کړې ده. د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم وایي چې د نورستان او کونړ ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلې اورونه د ولس په مرسته کابو سوي دي.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځای مسولینو په همکاري باندې هغه ور د پسوي دي مکمل ختم سوی دي. هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نسته.
خود نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې د خپل نوم لا خستو ډډه کوي وایي چې د اور د مړه کولو لپاره تر اوسه اساسي اقدام نه دی سوی.
اوس د اور زیات شو دی، تقریبا 50 جریبا ساحه د غره لمنځ ته لې سوځیدلې ده. نور هم د تخریب په حال کې د هیڅ نو کومک نه رسیږي. هلته
علت څه دی چې د نورستان په نورګرام کې لګېدلې اور دومره زیات دوام وکړ او نورو ځایونو ته هم خپور سو؟ د کرنې او چاپیریالي مسایلو متخصص میرویس خوجانی وایي
چې نو جوزا میاشت آبادونه ډېر زیات تیز دي، آبادونه ډېر زر کولای شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته تاسې یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي هلته هم اور راغلی.
نن د جون 15 د چاپیریال نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې په همدې ورځ هم طبیعي شتمني په اور د سوځېدو په حال کې ده. په نورو نړۍ کې دا ورځ د چاپیریال خوندیتوب او صفا ساتلو ته د خلکو پام اړولو لپاره لمانځل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
له شپږمو د پورته ټولګیو یو شمیر انجونی زده کوونکي وایي طالبانو لا هم د دوی د ښوونځیو د خلاصون لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. که څه هم څو موده مخکې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د سترې محکمې د رئیس په مشرۍ د یو اته کسیز پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ، خو لا د دې پلاوي د چارو د پرمختګ په اړه معلومات نشته. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي ځکه چې هر ټولنه
د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ده. دا زده کوونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نو واخیستل سي، خو وايي طالبان باید په خپل کړو ژمنو عمل وکړي او د خوانځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیسي.
کچیر موږ د تعلیم څخه محروم شو نو نه یوازې نه نسل بلکې راتلونکي نسلونه هم د تعلیم څخه به محروم وي. او زه غواړم زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي.
سمایا رمزي هم د دولسم ټولګي زده کوونکو او د کابل ښار اوسیدونکو ده. د هم ازادي رادیو ته ویل
طالبانو سمګ د خوانځیو په اړه یو کمیسیون اعلان کړ، خو زه فکر نه کوم دوی کار وکړي ځکه په دې موده کې دوی ډېرې ژمنې وکړي خو یوای هم عملی نه کړه. خو غواړو چې خوانځي مو بیرته پیل شي.
دا دغه انجونو په شان ډیرای افغان انجونی د خپل راتلونکو لپاره ناهیلی سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت لشپږم ټولګي پورته د انجونو د خوانځیو د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم په مشرۍ د یو اته کسیز پلاوی د ګمارل کېدو اعلان وکړ. که څه هم هڅه وکړه دغه پلاوی د کار او فعالیت په اړه د طالبانو حکومت د بیانویانو او پوهنې وزارت نه تازه معلومات راوخلو، خو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته یو پیغام کې لیکلی چې زیات معلومات مکسر نستا، یوازې دومره خبر یو چې کمیسون جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان غړي سمیرا حمیدی وایي چې د طالبانو له لوري د دې ډول کمیسونونو اعلانول یوازې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل دي او عملي بڼه نه لري.
د دغه ډول کمیسونونو رامنځته کول یوازې وخت وژنه ده. د دې لپاره طالبان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري او تر څنګ دوی اړ دي چې نړیوالې ټولنې ته دا وښيي چې بدلون یې کړی او د افغان ښځو د حقونو په اړه یې لیدلوری بدل شوی او ورته ژمن دي. نو د دې کمیسونونو په جوړولو وخت تیروي.
سره له دې چې طالبانو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره پیوي تګلارې کار کوي، خو دا لا تر اوسه روښانه نه سوه چې دغه تګلاره کله وروستۍ کېږي. له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د ننه افغانستان او بهر کې ګڼ شمېر غبرګونونه له ځان سره لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پنشیر لپاره د طالبانو امنیه قومندانی په دې ولایت کې د لزګونو کسانو د نیول کېدو خبرونه نه مني. تر دې مخکې د پنشیر د والی ویاند ویلی وو لدیرش تر څلويختو پوری مشکوک کسان یې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم په دې ولایت کې ځینی کسان له مقاومت جبهې سره چې د طالبانو یو له مخالفو ډلو ګڼل کېږي او عملاً ورسره پر جګړه بوخته ده، د ارتباط په تور نیول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پنچیر لپاره د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق پرون شنبه رسنوي ته ویلي چې په حصي اول کې له 130 تر 140 پورې کسان د ناسم پوهاوی لمخې نیول شوي چې وروسته به خوشی شي. په عین حال کې د پنچیر لپاره د طالبانو امنی قومندان مولوي داد محمد بطار پرون ازادي راډیو ته ویل نیول شوي اکثر کسان تر پښتنو ګرویګنو وروسته خوشی شوي دي.
تعداد افراد اشخاصی که مشکوک به نظر میخوردین
ځینې کسان چې مشکوک ښکارېدل کښته کړای شوي. کله چې د کلی ملکان ورسخه پښتنه کړي دوی ویلي چې د زمرد په کان کې کار کوي، دوی ورسته خوشی شوي. د هغو مشکوک کسانو شمیر خورا کم دی چې د طالبانو له مجاهدینو سره دي، نور ټول خپل کورونه ستنه شوي دي.
د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم د طالبانو د عمده مخالف ډلې مقاومت جبهې سره د ارتباط په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. په هغه ویډیو کې چې وړ مورس په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده، طالبان یو سل لس کسان شماري چې زندان ته د لیږدولو په حال کې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیره اونۍ له افغانستانه تر ستنېدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول د خلکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې وه.
د دې خبرونه په دویم انیمای کې د زدکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د 3 ساعت خبريږي، خو له هغه وړاندې ګڼ نور مهم موضوعات هم شته. لرم چې راسره پاتې شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د درملو واردونکو او ډاکټرانو د درملو لکموالي شکایت لري، خو د روغتیايي محصولاتو او د درملو د اتحادیې متشبثین په بازارونو کې د کافي اندازې درملو د شتون خبره کوي. د افغانستان د روغتیايي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثینو د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې ترس کې ویل په کافي اندازه درمل په بازارونو کې شته او خلک دی نه اندېښمن کیږي. خو په کابل کې د ځنیو درملتونونو سختنان دا خبرې ردوي او وای لا هم درمل کم او بیا ډیره لوړه ده.
په کابل ښار کې په بازارونو کې د درملو د کموالي په اړه د شکایتونو په دوام د افغانستان د روغتیايي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثین ادعا کوي چې په کافي اندازه درمل په بازارونو کې موجود دي. د دغه اتحادیې سرپرست او مرستیال ګل حلیم حلیمی د شنبه په ورځ په کابل کې دیوي خبري ناستې پر مهال وویل:
متاسفانه چې بعضي هیوادوال فکر کوي چې په مکمله توګه په مارکیټ کې درمل شتون نه لري. موږ د سکتور متشبثین ولست ډاډ ورکو، لکه څنګه چې مو تیر کلونو کې د کورونا وبا په مکمل قرنټین کې هیوادوالو ته درمل او روغتیایي محصولات عرضه کړل، همداسې به دغه خدمات اوس هم په خپل ټول توان سره جاری ساتو. ولست اندېښمن نه وي.
خو کابل ښار کې د یو شمیر درملتونونو څښتن وایي د دې ښار په بازارونو کې د درملو د کموالي ستونزه لا هم په خپل ځای ده. د یو درملتون څښتن د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل د درملو کموالی د دې لامل سوی چې بیې لوړ سي او د درملو پلورونکي او ناروغان له ستونزو سره مخ کړي دي.
بدون شک ما با کمبودی دوایی در افغانستان مواجه هستیم.
به شک پرته چې موږ په افغانستان کې د درملو له کموالي سره مخ یو. مخکې چې موږ کوم درملو ته اړتیا و د پروان هوټل چې د درملو ستر مارکیټ دی له هغه ځایه موږ ترلاسه کول، خو اوس چې ورزو د درملو عمده پلورونکي وایي چې له موږ سره درمل کم دي. کچېرې د یو ډول ټابلیټو لس پاکټونو ته مو اړتیا وي، وایي 15 پاکټه واخلي چې موږ سره کم دي تر څو چې نور راوړي. نو له بده مرغه ښایي مافیا سره وي، خو په بازار کې درمل کم دي او هر څوک نشي کولی په آسان او ارزانه تو گدرمل ترلاسه کړي.
هر کی په شکل آزاد او آسانش په قیمت پایینش دوار و دست بیارم.
په کابل کې د دغه درملتون څښتن ادا کوي چې د دغه ښار په بازار کې د ټولو درملو بیا شل سلنه لوړ شوې ده. له دې سره د افغانستان د روغتیايي محصولاتو او درملو د صنعت اتحادیه مشر کمال الدین کاکر د شنبه په ورځ په خبري ناست کې وویل افغانستان ته اکثره درمل په قاچاقي ډول ورديږي چې کیفیت د تضمین وړ نه دی. د ښاغلي کاکر په خبره دا ستونزه د دې لامل سویچه په افغانستان کې د درملو د تولید فابریکې لستونزو سره مخ سي.
زمونږ له مشکلات څخه یو اساسي مشکل دا دی چې په مارکیټ کې قاچاق درمل دی. قاچاق هغه درمل دی چې د دې کیفیت تضمین شوی نه ده، محصول مالیه ورکړل شوی نه ده، او هیڅ څوک د دې تضمین نشي کولی چې دا د یو مریض ته ورکړل شي او هغه دې سم درمل دی. نو بنا په دې سبب باندې زمونږ داخلي سکتور چې په درملو کې تولید کوي دا له ډېر زیان سره مخ شوی دی.
له دې سره د طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره هم د دې موضوع په تایید سره وایي چې هڅه کوي افغانستان ته د قاچاقي درملو د واردولو مخه ونیسي. د ښاغلي کاکړ په خبره دا مهال په افغانستان کې د درملو د تولید شپک اتیا فابریکې موجودې دي چې له دې شمېره 55 فابریکې عملا 375 ډوله درمل بازار ته وړاندې کوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین وایي په سیوردونیتسک ښار کې 40% لاسه وتلې خاوره بیرته نیولې ده. په همدې حال کې دودونیتسک والی ویلي چې روسي ځواکونه د سلویانسک ښار په 45 کیلومتره کې دي. هغه د برېټانیا پوځي استخباراتو اټکل کړی چې دا مهال روسي د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې په سلو کې پر نوی برخه ولکه ټینګه کړې ده.
اوکراین وایي سره له دې چې د دونباس سیمې د نیولو لپاره د روسي پوځي عملیات روان دي، اوکراینی ځواکونو په سیورو دونیتسک ښار کې 40% هغه ساحې بیرته نیولې چې له لاسه یې وتلې وي. کیف وایي اوکراینی ځواکونه کولی شي د نښتو له دوام سره سره دغه نیول شوې سیمې د دوو اونیو لپاره وساتي. په لوهانسک کې د پوځي ادارې مشر سرهی هایدی ویلی چې اوکراینی ځواکونه په سیورو دونیتسک کې دننه د خپلو سنگرونو خوندي ساتلو ته دوام ورکوي او په څو سیمو کې د روسي ځواکونو د شاته تمبولو په حال کې دي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دوه اونۍ په کار دي څو د اوکراین د جګړې جبهې ته د هایمرس په نوم د امریکا پرمختللې راکټي دستګاه ورسیږي. د هغه سیستم دی چې په 80 کیلومتره کې هم اهداف ویشتلی شي. د دونیتسک والی پاولو کرلینکو ویلي دا مهال روسي ځواکونه د سلویانسک ښار په 45 کیلومتره کې حضور لري. د اوکراین د جنوبی ښار اودسا یو چارواکی ویلي چې د روسیې یو توغندای د کرنیزو محصولاتو پر یو ذخیره لګیدلی او دوه کسان ټپیان کړي دي. د دې ترڅنګ د اوکراین دفاع وزیر الکسی روزنیکوف په سلوواک جمهوریت کې یو کانفرنس ته د ویډیو لارې په خبرو کې وویل
کرملین هڅه کوي چې جګړه یې اوږدې مرحلې ته بوزي. د اوکراین د جنوب په هغو سیمو کې چې د لنډ وخت لپاره اشغال شوی وي په لومړی درجه کې په خرسون سیمه کې د دې شاهدان یو چې د روسیې پوځ د پرمختګ پر ځای د دفاع هڅه کوي.
د برتانیا پوځي استخبارات اټکل کوي چې د مهال روسیا د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه په سلو کې نوی برخه په خپل کنټرول کې لري او احتمالا پر روانونه کې به په بشپړ ډول پر دې سیمه ولکه ټینګه کړي.
پر اوکراین د روسي غیر موجه جګړه له سلو ورځو اوخت ده. خو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر سیلنسکی د دې جګړې په سلمه ورځو ویل چې پکې بړې حتمی ده. له ټکنالوژي دا چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ به ژر بازار ته وړاندې شي. پاناسونیک یو لپټاپ راباسي چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ بلل کیږي او چارج به تر ډېره ساتي. که دا کمپیوټر افغانستان ته وارد شي شاید ډېر یې اخیستو ته زړه ښه کړي، ځکه افغانان لا هم د برېښنا د کمی له ستونزې سره مخ دي. دا چې دا کمپیوټر نور څومره ښېګڼې لري تفصیلي له عصمت ساروانو.
پاناسونیک کمپنی وایي چې د ټف بوک په نوم دا 14 انچ لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو چې تر اوسه دې کمپنی او نورو جوړ کړی دي کلک یا مقاوم دی. دا لپټاپ چې د مینیزیم د ترکیب پوښ لري تر نشته 2 متره ژورو پورې د اوبو په وړاندې مقاومت لري. همدارس د دوډ او خاورو د نفوس په وړاندې هم مقاومت لري. پاناسونیک کمپنی وایي دا لپټاپ د هوا د شدید بدلون او د لمر د وړانګو په وړاندې هم ډیر مقاومت کوي او له همدې کبله د هغو کسانو لپاره مناسب دی چې په لوړو سیمو کې اوسي. د پاناسونیک د دې ماډل لپټاپونو بل شیګنه داړه چې د خپل مخکینیو ماډلونو په پرتله سکرین پراخ دی او په عین حال کې وزن په مجموع کې کابو 450 ګرام لشته. دا لپټاپ د کاروونکو په خوشه په بلو ری درایو یا ډی وی ډی کار کوي. همدارس یو اضافي بیټری پکې نصب کېدای شي او په هغه ځایونو کې چې برېښنا نه وي تر ډیرو ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د دې لپټاپ لومړنۍ بیا 4,809 نیوی ډالر ټاکل شوی او پر روان پسرلی کې به بازار ته د پلورلو لپاره وړاندې شي.
او مخکې لدې چې د نور مهم موضوعات درته خبرو کو درنو اوریدونکو بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې په دویمه نیمه کې به د درسي ساعت د زدهکوونکو لپاره ځانګړي خبرونه خبر شي.
له خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړي چې یو شمېر مهم ټکي سیفی الله ستانک ځای راوړي.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د القاعده په فعالیتونو او له عملی د احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکل شوی چې القاعده د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې له پټن ځایونو برخمنه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره اونۍ د القاعده په تړاو یو راپور خپور کړ چې د ګارډین په خبره موندنې به هغه اندېښنې زیاتې کړي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګریزو بریدونو د بستر په توګه کاریدای شي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغې برخې ته اشاره شوی چې په افغانستان کې د القاعده مخ په زیاتېدونکي آزاد فعالیت ته په کتو پراتلونکو کلونو کې به دا ډله د لرې واټن بریدونو جوګه وګرځي. د ګارډین د مقالې لیکوال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د القاعدې لپاره د پراخ فعالیت د زمینې د برابرولو یو عامل یاد کړی. هغه زیاته کړې د طالبانو او القاعدې ترمنځ نږدې اړیکې به د امریکا د ولسمشر جو بایډن منتقدینو ته دا چانس په لاس ورکړي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه یوه تېروتنه وبولي. خو لیکوال بیا ویلي افغانستان ته د لوی شمېر بهرنیو ترهګرو د تللو په اړه اسناد نشته او یوازې د کم شمېر دغو ترهګرو رسیدل تشخیص شوي. د ګارډین په مقاله کې بیا د طالبانو د حکومت هغه دریس ته هم اشاره شوې چې ځان د دوهې تړون ته ژمن بولي او وایي له افغان خاورې به په نورو هیوادونو د بریدونو لپاره چاته اجازه نه ورکوي. تیره اونۍ د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب په حواله هم په ریپورټونو کې راغلی و چې القاعده ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خو له دې سره سره د ګارډین په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغه برخه یاده شوې چې وایي د القاعده غړي له زابل تر کونړ په بیلابیلو سیمو کې میشت دي او ښایي ځینې غړي د کابل په ډیپلوماتیک ساحه کې هم موجود وي چېرته چې په اسانۍ د بهرنیو چارو وزارت غونډو ته لاسرسی پیدا کولای شي. د ګڼو اوزګارو افغان ځوانانو ورځنیو ګیمبازیو او وخت تیرولو د میل آنلاین پام ور اړولی او لیکلی دي چې یو شمېر افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره ګیمونو ته مخه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي اوس ځوانان له اوزګاری په خپلو موبایلونو کې د پوبجی په نوم یو مشهور آنلاین ګیم کوي چې ارته چې د دوی د موبایلونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي هغه هم داسې وخار کې چې خلک د حقيقي چاودنو ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. میل آنلاین د عبدالمساور رؤفی په نوم د یو درویشت کلن افغان ځوان خبري راخیسته چې کاری ورس په خپل کوټه کې ناست وی او همدا پوبجی گیم کوي. رؤفی ویلی په خوای خ فوټبال کوي خو سی ګڼ ملګری بهر دی او دای د وخت رولو او ملګرو سره د اړیکو لپاره دا گیم وهي. ورسپانی زیاته کړي طالبانو که څه هم د خپل لومړی دورې په نسبت لا تر اوسه د ساتیرو او لوب په وړاندې پراخ بندیزونه نه دی لګولي خو په دې لټه کې دي چې پوبجی گیم بند کړي. گیمر عبدالمساور رؤفی ویلی کوم ساتیره او خنداوی چې دوی په خواله ملګرو سره درلودي هغه اوس ټولې ختم دي او یوازې همدا گیم دی چې وخت پرتیریږي.
د لویدیز نورستان د نورګرام او د واب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د رواني وچکالۍ لامل د غنمو کښتونه سوځېدلې. د دوی په خبره چې په کرلو غنمو کې پر زرګونه افغانۍ لګښت راغلی و، خو دوی ته یې نه غنم وکړل او نه هم د څارویو خوراکه. وچکالۍ ځپلي خلک له حکومت او مرستندویه د کومک غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل سیمې په دې راپور کې.
نورستان هغه ولایت چې په هر درا او خړ کې اوبه بهیږي، خو بیا هم په زیاتو سیمو کې د غنمو کښت له تندې سوځېدلې او حاصل نه دی ورکړې. بزګران او دهقانان وای پر ځمکوې د غنمو تخمونه وکړل، کیمیاوي سرې ورکړې، خو وچکالۍ داسې وسوځول چې د انسانانو او څارویو دواړو خوراکې له منځه یوړ. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان:
د وچکالۍ نه د اوبه کموالی نه غنم ریبدل شوی نه دی ختم، او اوس جوار نه کری اوبه نشته، او نیالونه وسوځېده، ډېر خلکو ته چاغانې وچو، مالونه داسې پی کم کړي وو چې د شیدو کموالی نه بعضې خلکو چې ټول ارګمانه حلاف شو. یو سړی چې 200-300 وزې لري، هغه شل دانه ارګمې نه لري، په څه دلیل چې د خوراک نه وګړي چې مالونه ځان نه شي مړولی او شیدو نه وو.
د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي صاحبداد همدرد راته وویل تیرو کلونو کې به یې په سیمه کې پریمانه بارانونه کېدل، او ورسره به یې پر للمي ځمکو کرلو غنمو او نورو کښتونو ښه حاصلات ورکول، چې د دوی د غلې دانې د کمی ستونزه به یې تر یوه حده هواروله. خو سږکال حالات بدل شوي او کرلي فصلونه یې سوځېدلي دي.
سږکال بارانونه نه و، دلته د اکثرو خلکو خو هیڅ غنم شوي نه دي. هغوی چې شوي دي نو هغه هم 15 منه 10 منه، چې هغه هیڅ د دې خلکو د درد دوا نه شي کېدلی، د افغانستان اسلامي امارت نه او تر څنګ نورو نړیوالو نهادونو نه چې هغوی په دې برخه کې کار کوي، د خوراکي موادو برنامې لري. د دوی نه زموږ غوښتنه داده چې د نورستان د ولسونو، خصوصا د نورګرام د ولسونو لاسنیوی وکړي.
ځایي اوسیدونکي ویره لري که چیرته وچکالۍ ځپلو سره د خوراکي توکو مرسته ونه شي، نو دوی به په اقتصادي لحاظ نور هم وځپل شي او د لوږې ناورین سره به مخ شي. د نورستان چارواکي هم وایي چې د باران نشتوالی د للمي ځمکو خاوندان له کرلو کښتونو خلاص کړي او سخت زیانونه ورته اړولي دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
کوم ځمکې چې بارانی ځمکې وي او للمي ځمکې وي، هغو کې خو بالکل فصل نه دی شوی، او کوم ساحه کې چې چینی وي لږې لږې اوبه درلودې، باران په کمبود پوجه باندې هغه اوبه هم کفایت نه دی کړی. بزګران او ولسي خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. نورستان ولس چې چونکې جایدادونه هم ډېر کم لري، موږ له نړیوالو موسساتو او دارنګې داخلي موسساتو نه دا هیله کوو چې نورستان خلک په دې سختو شرایطو کې یاد وساتي او هغوی سره مرسته وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې بزګران او دهقانان له رواني وچکالۍ شکایت کوي چې د هیواد ډېری ولایتونه وچکالۍ ځپلې، ورسره د بیوسو وګړو شمیر زیات شوی. د خوړو نړیوال پروګرام تازه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال 13 میلیون افغانان د خوړو کمی سره مخ دي.
او روزګان کې د یونیسف لاري راځي چې ماشومان خونځیو او مدرسو ته واسطو تر عنوان لاندې د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د بهرنی ریاست په چوکاټ کې د فوټبال دا سیالۍ چاته ورځې به دوام وکړي. اتو لوبډلو په کې برخه اخیستې ده.
د لاسونو د پرقار د فوټبال د سیالیو د فیل لپاره خېشي دا سیالی د پوهن ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالی مرسته په لاره اچول کیږي. یا د سیالی د یونیسف له لوري تر جی شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو. په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ ناوخته پیل شوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وای په یادو سیالیو کې اته لوبډلو برخه اخیستې ده. چاته ورځې به دوام وکړي.
تورنمنت چې نکاو تورنمنت دی، اته چمونه پکې ګډون کړی دی. اته ورځې به جریان ولري په دغه استډیوم کې، او بعد هغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلومو.
زبی الله الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وایي موخه یې دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست لخوا د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې شوې چې ټول خلک د خپل ماشومان و مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. دی وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته د انجنونو پر مخ شوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
که وګورو وسته پانتونونه د ښځو او د نارینه و د خلاص دي. یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا در دولسم ټولګي فربندې دي. آیا په دې مابینس کې مشکل آیا سنځه چې شي ده؟ نو هغه حق لري د دې چې د زده کړو کې هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري د اګامستای چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم په دې برخه کې وکړي، ځکه د خبره چې یونیسف په ټوله کې د ماشومان د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي، نو ورزش هم د روغتیا یو برخه ده.
اته به یو ډیر دقیق شوي د خبرونو لنډیز. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زورګونه بې ځایه شوې خزي روغتي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخ دي. د سازمان ویلي د خزینه روغتي کارکونکو د کمښت لامل خزيونجوني د کافي ملاتړ مندور لپاره لا هم مبارزه کوي. هغه په افغانستان کې د سر صلیب نړیوال کمیټي استازولي وایي دوی د مهال په افغانستان کې د درې دیرش روغتونونو ملاتړ کوي. د دې استازولي مشر ایل وی فیل یون پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي یوازې د کابل په ملالۍ زیږندون کې چې د دوی سازمان ملاتړ کوي د ورځې 15 ماشومان زیږي چې هر ډول اساسي روغتي خدمات ورته رسیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په سمنګان ولایت کې د کار په بدل کې د مزد ل پروګرام څخه 215 کورنۍ برخه منی شوې دي. د ادارې پرون په یو لندکی اعلامیه کې ویلي دغه کورنۍ توانیدلې د کار په بدل کې په دې مزد سره خپل لومړنۍ اړتیا پوره کړي. د هند په شمال کې په یو فابریکه کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه اته کارګران مړه او تر لسو زیات ټپیان شوي دي. د پولیسو یو لوړ رتبه افسر پروین کومار پرون شنبه وویل د اتر پردیش ایالت بهابور کې د یو بایلر تر چاودنې وروسته فابریکه کې اور لګیدلې. د ایران رهبر په آبادان ښار کې وروستي اعتراضونه د ایران د بهرنیو دښمنانو کار بلل او د په خبره دغه دښمنان د اسلامي جمهوریت د نسکوري دوه هڅه کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله آیت الله علي خامنه‌ای پرون شنبه دات څرګندونه کړې. او په داس حال کې چې روسي ازوف او تور سمندرګي او تغذیدلې لارې تړلې او حالتا د اوکراین 1,000,000 ټنه غلا راګیر پاتې ده. د روسي جمهور رئیس ویلي پر اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې د ماينونو خخولو تور دی. ولادیمیر پوتین د روسي په سوچي خار کې په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي چې دوی هغه کسان چې په بندرونو کې ماينونه کړلي دا د اوکراین کار بلل او دوی په وار وار خپل ټول سیالانو ته ویلي چې پریک دی اوکراین بندرونه له ماينونو پاک کړي. اوس هم د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه در 3 ساعت واوري.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اوم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له اول اعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دوی پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه و. یعنی ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د کوم پسخن په وی چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه سي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دی دیکر د غر کې. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړي نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. له څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیې څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
خوکی درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول و. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه ترڅو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسی ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنی مو بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکو د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په محل نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی وو واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی وو. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي دی به هغس ورته درېدي او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1019 هجری قمری کې پر تخت کښېناست. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دشمن وو. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کوم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ ورسه. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناست. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد د هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا شهر د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډیر معتبر شخصیت وو. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله ویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی وو هغه ویاله ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکراری چې د هادي په زمانه کې منځته راغلي وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدی حکومت د یو سل اویا څخه تر یو سل درې نوي هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واوریدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت د رسیدو په باب له مشرانو اوریدلی قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په اوله برخه کې به واقعتا د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واوري چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واقعتا د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخ ته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د شپږ څخه تر اوولس پورې پیړیو کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداری او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه، ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداری جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنوز د کوونکو، تاسو اوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنی وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې لګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله دا ترینمو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنوز د کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړاون
کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلوده هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ ده کان څخه را جلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندویه مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هېڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلې تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.